السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورستۍ پښتو خبری مجلې ته ډیر خراخلې مجله درته د نیم ساعت په مخازه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مجله کې د خلکو د محور په نوم د سیاسي حرکت چې نن په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ او همدارز د افغانستان د ژغورنې په نوم د نوي ائتلاف په اړه د بلخ د والی د څرګندونو په اړه خبرو خو مجله په خبرونو پیلو خبرونه نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په کابل کې یو نوی سیاسي اپوزیسیون د موجودیت اعلان وکړ. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی. اسرائیل بیت المقدس سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. نن په کابل کې د اوسنی حکومت ځینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې یو شمیر پخوانیو غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. د دغه خوځښت مخکښو غړو وویل هدف یې د اوسني حکومت په بېلابېلو برخو او ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره د فشارونو زیاتول دي. د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین دادفر سپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ او ویویل حکومت باید په هر برخه کې بدلون راولي.
در نتیجه اتخاذ سیاست های نارا و غلط متنا این حکومت نمیتواند با مشکلات و با بحران در کشور ما پاسخ بگوید.
د افغانستان د خلکو د ملي محور بل مخکښ غړي د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د حکومت روانې چارې ناکامه وبللې او پر بدلونونو یې ټینګار وکړ. دغه سیاسي خوځښت اجرایه شورای څلور اویا غړي لري. څو اونۍ وروسته له هغې خپل موجودیت اعلانوي چې د افغانستان درې لویو ګوندونو جمعیت اسلامي جنبش ملي او وحدت اسلامي هم له ترکیې د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ننګرهار چارواکي په تورخم کې د شاوخوا 10 ټنو هغو کیمیاوي موادو چې په چاودیدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي د نیول کېدو خبر ورکوي. په ختیځونکو د سرحدي پولیسو قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل نن خبر اعلان ته وویل چې دغه امونیم نایتریت مواد چې په یوه لارۍ کې بارو له پاکستانه راوړل کېدل. د هغه په وینا د لارۍ چلوونکی چې پاکستانی دی له دې موادو سره یو ځای نیول شوی دی. د امونیم نایتریت پر تولید چې پر کرنې سربېره مخ په زیاتېدونکي ډول په چاودیدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي ډېرو ودونو بندیز لګولې. خو ویل کېږي چې په پاکستان کې دا مواد تر اوسه تولیدېږي. د افغانستان د ګمرکونو د عصري کولو په هدف نن د افغانستان د مالیې وزارت او د ګمرکونو د نړیوال سازمان ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د ګمرکونو د نړیوال بانک له سکرتر جنرال سره دغه تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت به د ګمرکونو د نړیوالو نورمونو په اساس د دې هیواد ګمرکونه عصري او اصلاحات پکې پلي کړي. د هغه په وینا دغه اصلاحات به د ګمرکونو د عوایدو د زیاتوالي او د ترانزیت او سوداګرۍ لا پیاوړتیا ته لاره پرانیزي. افغانستان د کورنیو عوایدو ډیره برخه د دې هیواد د ګمرکونو له لارې ترلاسه کیږي او حکومت هم هڅې زیاتې کړي چې ګمرکونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی دی. د قضایه قوې ویان د محکوم شوي کس نوم نه دی ښودلی او نه هم نور جزئیات چې هغه کله محاکمه شوی ورکړی دی. غلام حسین محسنی ژئی نن دولتي تلویزیون ته وویل چې دغه کس چې معلومات راټولول او امریکا ورته مستقیمه لارښوونه کوله په 10 کلونو بند محکوم شوی خو کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. هغه وویل محکوم شوی کس د امریکا او له ایران پرته د یو بل هیواد انتابیت لري. د یو بل خبر لمخې د ایران د قضایه قوې ویان دغه راز د ایران د ولسمشر حسن روحاني د کشر ورور حسین فریدون د نیول کېدو خبر هم ورکړ. پر هغه یو شمېر مالي تورونه لګول شوي. ښاغلی هیژي وویل د فریدون او یو شمېر نورو کسانو په اړه څو څېړنې شوي چې یو شمېر یې اوس په زندان کې دي. هغه وویل هغه ځکه توقف شوی چې پرون ونه توانید د خوشي کېدو لپاره وثیقه ترتیب کړي او کله چې دا کار وکړ په ضمانت به خوشي شي. ښاغلی فریدون د ولسمشر حسن روحاني یو لوړ پوړی همکار هم دی چې کلونه مخکې خپل تخلص فریدون ته اړولی دی. د ایران سخت دریځو هغه له اوږدې مودې رئیس په مالی او د فساد په جرمونو تورن کړی دی. اسرائیل د بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. د اسوشیتد پرس آژانس راپور له مخې نن په سلګونو مسلمانانو له دې زیارت څخه کتنه وکړه. د تېرې جمعې ورځې له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل دغه ځای تړلی او امنیتي تدابیر پکې سخت کړي وو. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې سرله نن د حرم شریف زیارت یا د غره گنبده په تدریجي ډول پرانیزي خو امنیتي تدابیر به زیات کړي د ویل چې په دې ځای کې به فلز مندون کې ماشینونه او کمرې ځای په ځای کړي. درې تنو چې په خټه عربول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې دوه پولیس یې په ډزو ووژل شول او وروسته دوی هم په ځوابي ډزو کې ووژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کېږي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځی فلسطینی وروسته له هغې په ډزو ووژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله خو هغه پر دوی ډزې وکړې. د پوځ په خبر کړي بیان کې ویل شوي دغه سړی چې د اسرائیل پولیسو 34 کلن عمر حلیل د لویدیځې غاړې د نبی صالح د کلي اوسیدونکی ښودلی د جولای په 15 د دو جلا وسلوالو حملو په ترسره کولو تورن دی. او استرالیا له روسیې غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نویو هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې مالیزیایي الوتکې په راغورځولو کې لاس لري. په دې پیښې کې د مالیزیا د هوایي شرکت د MH-11 الوتنې ټولې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشف له روسیې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2016 پرېکړه لیک چې د استرالیا لخوا دې شورا ته وړاندې شوی عملي کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لو نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبري مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د خلکو د محور په نوم سیاسي حرکت نن په کابل کې د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ.
ما با جمع از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحران‌های کنونی تأسیس و اعلان بداره.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره همغږي ګو د بلخ والی وی د افغانستان د ژغورنې ائتلاف په حکومت کې د استبداد د لمنځوړلو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي.
ټول مردم افغانستان د اثر فساد و عدم توجه به جیب اشخاص افراد میره.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلي ځایونه چې پکې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستي دي. که وخت وو د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه مو هم درته مطالب چمتو کړي دي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت شورا د پخواني مشاور رنگین دادفر سپنتاو، د کابینې د یو شمیر پخواني غړو لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې حرکت غړو اوسنۍ حکومت غیر مشروع بل او ویل چې امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزې خپل اوج ته رسیدلې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د خلکو محور په نوم یو سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت غړو اوسنۍ نظام غیر قانوني، غیر مشروع او له ستونزو سره مل وبالوي ویل چې د روانو ستونزو څخه د وتلو په هدف یې د حرکت پیل کړی دی. د یاد سیاسي حرکت د مشرتابه شورا غړي رحمت الله نبیل په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د خلکو د محور هدفونه داسې بیان کړل.
ما با جمع از بزرگان تصمیم
نوموړی وایي موږ له خپلو مشرانو سره په مشوره دا پریکړه وکړه چې له اوسني ناورین څخه د وتلو په هدف د افغانستان د خلکو محور د سیاسي اپوزیسیون په نوم اعلان کړو. د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، اساسي قانون او سیاسي مشروعیت تستنیدنه، د اجتماعي عدالت او قانون پلي کول او شفافې ټاکنې د افغانستان د خلکو د محور لومده غوښتنو څخه دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپنتا او د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي د دې حرکت مهم غړي دي. خغلی نبیل ویل چې د دوی دا سیاسي حرکت د نظام د ننګولو سقوط او په نظام کې د ونډې اخیستو په هدف نه دی جوړ شوی. نوموړي پر ټاکلي وخت انتخاباتو ترسره کول د دوی غوښتنه یاد کړه، خو په وینا یې چې ولسمشر غنی هڅه کوي دا پروسه په خپله ګټه تمامه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین دادفرس پنتا وویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست اندېښمن کوونکی دی او دا کار د دې لامل شوی چې افغانستان د یو شمېر هیوادونو د ټکر قرباني شي. خغلی سپنتا دغه شان د ملي یووالي حکومت ځان غوښتونکی یاد کړ او له قانون نه په سرغړونه یې تورن کړ. دی وایي د حکومت د انحصارګرۍ ماشینرۍ او له خونړۍ ځپنې سرمله او د غوسې له ځواک څخه استفاده د دې لامل شوی چې د ځوانانو د بدلون د غورځنګ مشروع مظاهرې له خاورو وینو سره برابرې کړي. که څه هم دغه نوي جوړ شوي حرکت حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ، خو خپله یې هم کومه اصلاحي طرحه وړاندې نه کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه ډول سیاسي حرکتونه ډېری وخت خپلې شخصي ګټې تعقیبوي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې په همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو سره غږیږو، دغه لنی کمر خام دا اوس د سیاسي چارو کارپو سید انتظار خادم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب، سلام وړاندې کوم او پوښتنه مې دا کوله چې دغه حرکت چې نن موجودیت اعلان وکړ، دوی وایي چې د حکومت پر وړاندې د اپوزیسیون رول به لوبوي، د دې جوړښت په کتو تاسو فکر کوئ چې دوی به وکړی شي دغه رول لوبوي؟
د افغانستان د غوښنی بغرنج حالت په کتو باندې د احزاب تعدد او په نیوخ کې د ائتلافونو دغه جوړیدل په هیڅ وجه باندې د افغانستان دغه حالت ته ګټه نشي رسولې، ځکه ورته مخ موږ له سلو احزاب زیات لرو. دلته پخوا هم دغه ائتلافونه جوړ شوي دي، احزاب جوړ شوي دي، مختلف خلک سره ټول شوي دي او د درې تخنیکی مسایل پکې دي. یو د دغه سي حرکتونو ایجاد اجولانه کیږي او بیا یې تداوم نه دي، هم دغه چې ملي منافع په نظر کې نیول شي. او تر دې ډېر مهم مسله په ګډاوي چې د غیر متجانس افکار په کراکوتل په خپل ذات کې د دغه سي درو ټپل د انشقاق سبب ګرځي. ولی اساسي مسله دا ده چې تر کومه حده پورې د افغانستان حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی. زه باور لرم چې تر حده پورې د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې خدمتونه عرضه کړي، د قانون سره سم کار وکړي، امنیت رامنځته کړي او د افغانستان د اساسي قانون 15 مادې پر بنیاد باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. زه باور لرم چې د افغانستان په حکومت کې اوسنۍ پروسه کې زیات اشتباهات او سهلنګاري او غفلتونه شته دي. ولی د دغه سي تفرقو ایجاد او یا هم تعدد په خپل ذات کې دغه مسله نور هم د پیچلتوب او وهم طرف ته وي. خدای دې وکړي چې ګټور ثابت شي. ولی پخوانی ثابتې ته په کتلو باندې دغه حرکتونه تر ډېره حده کامیاب نه، مګر دا چې نوې تنوع کې بدلون راولي او په خاص تعهد او ژمنتوب باندې په هغه وخت کې د افغانستان د خلکو اولیا منافع په نظر کې نیول شوي د حرکتو کې نتیجې ته ورسېږي.
بلې، خادم صاحب، د غنننني حرکت چې دوی نن موجودیت اعلان کړ، دوی وایي چې هدف یې هم په حکومت کې امنیتي او سیاسي او نورو ستونزو ته اشاره کوي چې خورا زیات دي او دوی راټول شوی دي چې په یو شکل د افغانستان خلک سره منسجم کړي او دغه ستونزو د حل پر اړه باندې پوښتنه مې دا کوله چې که تاسو ویل کچیرته دا ډول حرکتونه متفرق حرکتونه یعنی ډیر هم مثبت نشته، مې څنګه کېدی شي چې حکومت متوجي شي او دغه ستونزې په یو شکل باندې دې ته رسیدنه وشي؟
د حکومت په متوجي کېدل له خوب را پاتېدل، خلکو ته جواب ویل، د افغانستان د قوانینو سرسم عمل کول دا اساسي او مبرم ضرورتونه دي. یو خوانا د امنیتی دغه منجلاب وسی کېدل، د مختلفو ډلو رامنځته کېدل او پیری وخت د خلکو د ملت د حکومت ترمنځ د فاصلو ایجاد، د هر هغه څه چې ورسره تربلې دغه سیاسي کشته د بحران طرف ته وي او د دوبیدو طرف ته وي. رښتیا هم د حل لار ضروری ده چې باید ورته راوي باسو، مګر کله چې دغه اوسنۍ حالت ته شوي دی په هغه په هیڅ وجه باندې موږ نه شو کولای چې دغه مختلف خلک راپورته شي، مختلف افکار رامنځته شي او بلاخره مختلف ډلې د بوهان لپاره حل لاره پیدا کړي. نو په حکومت کې د سهلنګاري وجود په خپل ذات باندې ولې د خلکو ټولېدل په خپل ذات کې یو لوی بل معما ده. کم خلک چې په اوسني دغه ائتلاف کې راټول شوي دي، دوی د پخواني حکومتونو غړي وو، دوی خپل وخت کې صلاحیتونه درلودل، دوی هم په خپلو وظایفو کې غفلت کړی دی، دوی هم په خپلو وظایفو کې تر ډېره حده بریالي نه وو. مګر کومه لنګ وایو هغه د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. په اوسني حکومت کې غفلتونه ډېر دي، بد دي، مگر کله کله دغه ائتلاف رامنځته شي چې هغه تر ډیر حد پورې خپل مزل او منزل باندې پوي نه وي، هغه تر ډیر حد پورې خپل حرکت په تعریف نه پیدا کړي، او په خاصه د قیدا شي چې دوی مجبور شي ملت ته جواب ورکړي. نو زه باور نه لرم چې حرکت دې په خپل ذات کې ډیر کامیاب شي، ولی ضرورت شته چې دغه حرکتونه ایجاد شي.
بله، ډیر زیات مننه قدر منوریدونکو د سیاسي چارو کارپو سید انتظار خادمو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر منوریدونکو، اوس هم رازو فاطمه طالبو ته. د بلخ والی عطا محمد نور وایي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د دې لپاره رامنځته شوی چې د ده په خبره په حکومت کې موجوده استبداد ته پای ورکړي. ښاغلي نور دغه څرګندونې نن د حیرتانو په بندر کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې کړي. له مزار زموږ همکار مجیب حبیبزی را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی، او نور جزئیات بل دوی څخه وپوښتو. حبیبزی صاحب سلامونه، مهرباني وکړئ د ښاغلي نور د څرګندونو نور جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته او د راډیو ټلویزیون ته سلام. اته محمد نور چې لیکي می اشرف دی خو د هیواد څخه د ائتلاف د جوړولو په مقصد په بهر و. نن د ازبکستان له هیواد څخه د مزار شریف دایرتان بندر ته راغی، او په دې بندر کې یو خبري کانفرنس ته هم خبرې درلودې. ښاغلي نور چې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس د بلخ والی دی، او د جمعیت اسلامي د افغانستان د جنبش حزب، او د خلکو د افغانستان د خلکو د وحدت از د صدر رامنځته شوي طرح اساسي غړی دی. ده وویل چې د تعدیدي جوړ شوي اطلاف مخېدادي چې وکول شي په نن موجوده نظام کې فساد له منځه یوسي، په حکومت کې د موجوده استبداد پر وړاندې مبارزه وکړي، او په هېواد کې د حکومتدارۍ په برخه کې په حکومت د فشار راوستلو له لارې اصلاحات په حکومت کې رامنځته کړي. ښاغلي نور وویل چې تازه جوړ شوی اطلاف چله هم رسمن نه دی اعلان شوی، چې وویل اېس په ماتېدونکی نه وي، او کومې ډلې وټپله چې هڅه کوي د دوی د فعالیت مخنیوی وکړي او یا فعالیت توقف کړي، دوی باید د مذاکراتو له لارې له موږ سره خبرو ته حاضر شي.
بله حبیبزی صاحب، او به خیستاس خبر قطع کوم. یو پختنه می دا کوله چې خاغلی نور خود اصلاحاتو ویل چې دغه ائتلاف د اصلاحاتو په هدف رامنځته شوی، خو څو ورځې وړاندې ولسمشر غنی په تلمی هندغه ائتلاف ته په اشاره سره ویل کچیر ته دوی د اصلاحاتو پر اړه طرح لري او څلرینو رامخته لشي، دا سوال عمل ته مطرح شو.
دا مسله هلته مطرح ده. دوی وایي چې دوی بوزینی دي، یو خو د مذاکراتو له لارې به خپل غوښتنې پر حکومت وقبلوي، او دویمه لاره ده چې دوی به په لویو ښارونو کې او حتی په مرکز کې پراخ لادینونه راوباسي، او د خلکو د حقوقو غوښتنه به کوي. اته محمد نور په هیواد کې موجوده ناامنیو ته په اشاره وویل چې حکومت د امنیت د مدیریت په برخه کې ضعف لري، او کومې موجوده وسلې پر مختلفو وسلې چې له دوی سبیلا هم دوی نه دي توانېدلي چې د توریزم په وړاندې په هېواد کې مبارزه وکړي، او برعکس د طالبو سوال د جغرافیه په هېواد کې پراخه شوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو. په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبریال مجیب حبیب زای وو.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو له مخامنې خبری مجلې څخه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلبیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د مالیه وزارت وایي چې د خو او پرمختللیو خدماتو په وړاندې کولو سره تر ډیره په ګمرکونو کې د فساد مخه نیولې، خو د ولسی جرګې له فساد سره د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د خلکو جیبونو تلویږي. د دغه کمیسون رئیس همیرا یوبی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ځوابوینې په عامه خدماتو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې تر عنوان لاندې کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې زیات فساد د عامه خدماتو وړاندې کولو او په برخه کې دی.
با تاسف بیشترین بخش فساد.
له بده مرغه په افغانستان کې تر ټولو زیات فساد د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دی. د افغانانو پیسې د فساد او د نه پاملرنې له امله د حکومت خزانه ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د ګمرکونو 30% عواید د خلکو جیبونو ته لویږي.
اغلی ایوبی زیاته کړه چې فساد تر ډیره د ترانسپورت وزارت، د نورم او ستاندارد ادارې، د نفت او ګازو تصدۍ او د کورنیو چارو په وزارت کې موجود دی چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی. د کورنیو چارو وزارت د پالیسی مرستیال مسعود احمد عزیزی چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې دا ومنله چې فساد د ښو خدمتونو د وړاندې کولو مخه اډب کړی ده.
د خدماتي بخش کې چې بدبختانه سړی ویلی سوی چې هنوز هم زموږ هیوادوال د دغه ستونزې سره مخامخ دي، چې په هغه شکل باندې چې خدمات باید ورته ارائه سوي وای په هغه شکل باندې ارائه سوي نه دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ نړیوال بنسټ بیا چې د مدني ځوابوینې په عامه خدمتونو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې کانفرنس جوړېدو کې مرسته کړې وه، د فساد په له منځه وړلو کې د رسنیو او مدني ټولنو په رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په عایداتي سرچینو کې فساد صفر ته راښکته کړي.
هڅه او تلاش مو دا ده چې د فساد موجودیت د افغانستان په عایداتي سرچینو کې صفر ته تخرب وکړي، ولې اوس هم په بعض ځایونو کې موجود دي. موږ په دې لټه کې یو چې دغه صفر ته تخرب وکړي.
د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څخه غواړي چې په وزارتونو او مهمو دولتي پوستونو کې له فساد پاک خلک په دندو وګماري. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وار وار د فساد په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له نړیوالې ټولنې سره کډی ژمنې په جدیت عملي کړي.
قدر من اوریدونکو، د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې 30% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي، خو د ګمرکونو نړیوال سازمان ویل افغانستان سره د ګمرکونو په اسري کولو کې د او د سیمې له هیوادونو سره دغه هیواد د ګمرکونو په نخلولو کې به مرستې وکړي. د افغانستان د مالی وزیر دغه سازمان د سکرتر جنرال سره د همکاري او د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې د ګمرکونو عصري کول د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کولی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات د عوایدو د لوړېدو او د ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یکشنبې په ورځ د ګمرکونو د نړیوال سازمان له سکرتر جنرال سره د همکاریو د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل افغان حکومت غواړي چې اصلاحات یې د ګمرکونو د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم وي. دی وایي هغه ژمنې چې افغانستان درلودلې موږ د کیوتو له کنوانسیون سره نښلوي، کوم چې روسیا د کنوانسیون مطابق ده، هغه موږ لاسلیک وو او زموږ یو ژمنه ده. لکه څنګه چې د ګمرکونو نړیوال سازمان په دې برخه کې د مرستو ژمنه کړي چې څنګه عصري سیستم ولرو او د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخلو. نوموړی وایي چې وار د مخې د ګمرکونو ځینې کارکوونکي هندوستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږلي چې د هغو هیوادونو له تجربو زده کړې وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات په جدي ډول تعقیبوي چې له امله یې عواید تر 103.5 میلیارد افغانیو رسیدلی دي. د ګمرکونو نړیوال سازمان چې 102 غړي لري افغانستان ته په 2014 میلادي کال کې غړیتوب ورکړ. د ګمرکونو په برخه کې د اصلاحاتو او د سیستمونو د عصري کېدو خبرې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په ګمرکونو کې لا هم له فساد څخه شکایتونه موجود دي. خو د ګمرکونو د نړیوال سازمان سکرتر جنرال کینیو میکوریا وایي له افغانستان سره د ګمرکونو په برخه کې مرستې به دا هیواد د سیمې د هیوادونو له عصري ټکنالوژۍ سره آشنا ونښلوي. دی وایي موږ به معیاري وسایل او ظرفیتونه چمتو کړو تر څو افغانان له نړیوالو معیارونو سره سم خپل کارونه مخته یوسي او یقیني شي چې که پروسه داسې مخته لاړه شي له نورې نړۍ سره وصلېږو. د ګمرکونه د افغانستان د عوایدو یوه مهمه سرچینه بولي. وایي د ګمرکونو په برخه کې باید ښه مدیریت رامنځته شي. افغان کارپوه سید قیاس سیدی که څه هم د ګمرکونو معیاري کېدل مهم ګڼي، خو وایي چې د عوایدو د لوړېدو او د فساد د مخنیوي لپاره باید د څار قوي قوه او د مکافاتو او مجازاتو سیستم رامنځته شي.
اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وای په سیند کې زهرجن مواد استعمال شوی چې لامل یې په زیات شمیر کې ماهیان وژل شوی او نور د مرګ لګوښ سره مخ دي. تفصیل سیمې څخه د روحلان وری پر راپور کې
د کونړ اوسیدونکو ویل تی روسو ورځو په سیند کې مایانو کې ناروغي لګیدلې چې په سبب یې په زیات شمیر کې مایان مړ شوي او نور د مرګ ګواښ سره مخ دي.
زما نوم زیور رحمان دی او د کونړ ولایت اسداباد ښار اوسیدونکو یم. د یو څو ورځو کې په مایانو کوم مرض راغلی دی. څه خبره ده؟ د دې شاوخوا سیمې خلک د سیند ته راګوزیږي او هر څه چې په بوجیګانو بوجیګانې وړي مایان په سیند کې پراته دي. مایانو زخم غونده کې لري. نو پوهېږم چې د څه وجې نه چا د ویر ته ولیده او یا دلته کوم مرضي مالونه خلک او د سیند ته بیار دی که دغه نه څه مرض پیدا کړی دی.
نوم مې حضرت الله دی. د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په ډېره زیاته پیمانه باندې دغه مایان چې دا مړه کېږي خلک یې نیسي او ډېر ښه مایان دي. د کونړ د سیند د دوی دا نسل چې دی ډېر بهترین نسل دی او دغه د خطر سره مخ دی.
دوی وایي داسې ښکاري چې په سیند کې کوم زهرجن مواد کارول شوي چې له امله یې مایان لومړی زخمي کېږي او له هغې وروسته مري.
دغه څو وخته کېږي په دغه کونړ په سیند کې د خلک داسې اوازې کوي چې کوم زهرجن مواد د اوبو سره ګډ شوي چاور چولی دي.
کوم مایان ته مرض لویدلې دي او مایان تبعی وشول نه سل داده په ختمېدو کې نه دوخده مایان خلکو ونیول. دا چې د مایسین کې دغه سیال وینم معنا دا شو چې د نسل د مایانو ختم شو. دلته
خلک له حکومت غواړي چې زر تر زره د مایانو د مړینې لاملونه معلوم کړي او که چیرته دا کار ونه شي نو د کونړ سین کې به د مایانو نسل ختم شي.
هله مدار چې دغه حکومت باید د دې مخه ونیسي د دې معلوماتو کې چې دغه مواد لکه مشو ولې د سین ته گزارو شوی دی او که گزارو شوی بیت دوی باید دغه مخه ونیسي چې دا وب بیرته پاک شي د مایانو نسل ختم شي. دا ډیر بهترین مایان دي.
حکومت نه خواست کو چې د دې زر تر زر مخه ونیسي دا وب چیک کی چې آیا کوم مرض دی پکې کچاپ کې کوم زهري مواد شي چولې دي او د دې مخه ونیسي ځکه چې دا نسل د مایانو ختم نشي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبی ازادي راډیو ته ومنل چې په تیرو څو ورځو کې په سیند کې زیات مایان مړ شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر منوریدون کو تاسوز مخکل آزادی رادیو چخوری او دا هم یوا نره والا موضوع دا اسرائیل چارواکو پا بیت المقدس که خورا سپیچلی زیونه چه پا که اقصا جمعت هم شاملی گی بیر تا پرانستی دی. اسرائیل روست لحقه دا جمعی پورس پا بیت المقدس که دا سپیچلی ساها و ترل چه دری وربی اسرائیلیانو پا دوز و دو پولیس و وجل. سفیولا ستانگزی پا دیارار ریپورت جور کرده.
په بیت المقدس کې د تیرې جمعې ورځې تر حملې وروسته چې په خاطر یې د اقصی جومات په شمول ځینې ساحې د خلکو په مخ تړل شوې وې د نن یکشنبې په ورځ دا ساحې بیرته پرانستل شوې. په بیت المقدس کې حرم شریف ته د لومړنۍ ډلې ورتلونکو کسانو نن سهار الله اکبر نارې وهلې. پولیسو په دې شرط خلکو ته له دې ساحو د لیدنې او زیارت کولو اجازه ورکړه چې وضع شوي مقررات ومني. پولیسو اقصی جومات او د غره ګنبدې شاوخوا اوسپنیزې پنجرې او کمرې لګولي او داسې ماشینونه یې درولي چې له خلکو سره انتقالیدونکي فلزي آله پیژندلی شي. د اقصی جومات رئیس شیخ عمر کسوانی ویلي نوي وضع شوي مقررات نه مني. هغه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اسرائیل حکومت لخوا وضع شوي بدلونونه د منلو وړ نه دي او تر هغو جومات ته ننوځي چې د اوسپنې ترخیصوونکي ماشینونه نوي لرې شوي. د اسرائیل حکومت استدلال کړی چې د تیرو جمعې ورځې د حملې عاملان په بیت المقدس کې له همدې سپېڅلې ساحې ورغلي وو. په هغې حمله کې چې د دریو عرب اسرائیلیانو لخوا وشوه دوه پولیس ووژل شول. اسرائیلي حکومت سمدستي تر حملې وروسته د اقصی جومات په شمول ځینې مقدسې ساحې وتړلې او مسلمانانو له څو لسیزو وروسته د اسرائیل حکومت د دې کار په نتیجه کې د جمعې لمونځ ونه شو کړی. د اسرائیل حکومت دی به مخینی پریکړه د ګڼو مسلمانانو او اردن حکومت خبرګون او پارو. اردن حکومت په بیت المقدس کې د سپیشلی سیمې د حرم شریف خادم دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د شنبې پر ورځ ژمنه ورکړه چې د یک شنبې پر ورځ به حرم شریف او د غره ګنبده په تدریجي ډول پرانیزي. حرم شریف چې د مسلمانانو او يهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي په کلونو کلونو کې هم کله نه وتړل شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دی راپور لمخې د یک شنبې پر ورځ هم اسرائیلی پولیسو یو څلور درش کلن فلسطینی په ډزو واژه. د پولیسو ویاند میکی روزنفیلد ویلي په ګډو عملیاتو کې چې د یک شنبې په سهار وشول دا څلور درش کلن فلسطینی له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. د 2015 کال له سپتمبر راهیسې اسرائیلو 255 فلسطینیان چې د حمله کوونکو په توګه یې پېژندلي وو وژلي دي. د حمله کوونکو د حملو په نتیجه کې بیا له همدې نیټې راهیسې 45 تنه اسرائیلیان او درې بهرني وګړي هم وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند څخه لیکلي چې په دغه ولایت کې جګړو بیا زور اخیستی. له غزنی څخه اورېدونکي لیکلي چې هغه کسان چې د ماشومانو په برمته نیونې کې نیول شوي باید اعدام شي. له پکتیا څخه یوه اورېدونکي لیکلي چې ولسمشر اشرف غني دې د 14 پاسانو ښوونکو معاشونه زیات کړي. او عرفان الله عادل له جلال آباد څخه لیکلي چې افغان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د جنګ پر ځای سوله وکړي. قدرمن اوریدونکو زموږ په نننۍ مجلې کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په لویو مهربانه څښتن ته لاس پرم.